The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de ګرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی دی. موږ سره ملګری او سهي زمګه یو ساته خبری خبرونه په ریډیو باندې اوري، په ټی وی سکرینز باندې ګوري. هم د پروګرام را نکونکو وګم جالوان
او زاش پاکومن
او لاول هم پام شي هغه ریپورتونو خلاصې ته چې په دې پروګرام کې تاسو لپاره لرو.
نن د بابړی په میدان کې د وجل شو شپږ سو هغه پښتنو ورځ منځل کیږي چې په 12 اگست کال 1943 کې پرې د پاکستان پولیسو او ملیشا عسکرو ګولې ورولې وي.
نو په پاکستان کې یو اعلی عدالت حکم کړی په ټول ملک کې د ټولنیز ویبپاڼه فیسبوک بندیز ولګول شي. کچري فیسبوک د پاکستانی قانون لاندې د مذهب د سپکاوي ډک مواد نه لري کوي.
او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي چې صدر ډونالد ټرمپ د چین د صدر شی جی فینګ سره په ټلیفون باندې د جمعې په ورځ شمالي کوریا د اټومي وسلې څخه د پاکولو په اړه باندې خبرې اترې کړې دي، او دواړه صدرانو په ګډه باندې د دغه اټومي وسلو د ختمون لپاره خپلې ژمنې کړې.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سم ملګري اوسئ. اول هم وزو پر نومنی رپورټر.
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ باندې د واشنگتن ډي سي نه وغږی. د بابړی پیخه چرته چې پر امن احتجاج کوونکو باندې د پاکستان پولیسو او ملیشا عسکرو په کال 1943 کې ډزې کړې وي، او تر 1500 څخه زیات دغه پر امن احتجاج کوونکي پښتانه یې وجلی وو. د هغې ورځې په یاد کې 12 اگست ورځ هر کال انمنزل کیږي، او سخت کال هم دغه ورځ انمنزل شوی ده. سیډونکو وایي چې په ګرد نړۍ کې چرته هم پر امن احتجاج کوونکي په دغه شمیره باندې په تاریخ کې نه دی وجل شوی. د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي. دا د عوامي نېشنل پارټۍ د کارکوونکو یو جلسه ده چې په هغې کې د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین لګیا د وینا کوي، او دغه ورځې د نمانځلو په مناسبت سره دی دغه جلوس را جوړ کړی په پېښور کې، او په دغه کې دغه مشرانو خپلې ویناګانې هم کړې دي، او په ګڼ شمېر خلکو دای کې برخه اخیستې.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په 12 اگست 1943 کې د هغه وخت حکومت لخوا وجل شوي په سلګونو خدای خدمتګارانو په یاد کې نن په 400 کې غونډه را جوړه کړې شوې وه. د بابړی په میدان کې جوړ غادي ګل بابا جومات کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري نایب طاهر حسین اویل د بابړی واقعي مقدمه به بیا راسپړي. مقررینو وینا وه چې د بابړی خونړۍ پیښې په وخت د پاکستان وزیر اعظم لیاقت علي خان او محمد علي جناح د هغه وخت گورنر جنرل وو. د بابړی پیښې سترګو لیدلې حال کې ظاهر شاه وایي د پیښې وروسته هم زخمیان روغتونونو کې درملنې ته نه پرېښودل کېده.
وخت راغی لکه ما پلارو بیا موږ نه د ګولو تاوان اخیستو چې تاوان کې د نظام پلار پکې سمکه اجاره ورکړه په شل روپې جربه د اجارې شل روپې جربه نو هغه تاوان موان شپې ته یو کړه هغه زمانه کې لکه جرمانه شوي د ګولو تاوان زما ماماو هغه کې دادانه نه ډبرې نه نوتې وې د بم خو خدای د مرګه بچ کړ عبدالغفور کاکا نوم یې هغه به د شپې ګرځېده اپریشنونه به یې کوي ډاکټر و هسپتال خو نو هسپتال ته خو یې نه پرېښودې وی به خطا مردار ما پسې راوړي هسپتال نو نه ډاکټر کار کولی شو دا به هغه پغلا کوو
غونډې ته ګڼ شمېر د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکي راغلي وو او د وژل شوي خدای خدمتګارانو په یاد کې جوړ یادګار باندې ګلونه واچول او د عقیدت پرزونې ورته وړاندې کړې. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چاستو ده.
سوا اته سلويختم کې په 12 اگست شپږ سوا خدای خدمتګاران چې د پاکستان د حکومت په دې کې پولیس او ملیشا ځواکونه شامل وو دوی په پر امن احتجاج کوونکو چې شپږ سوا شمیره و د دوی په دې باندې ګولې ورولې وي. نن د بابړې په یادونه کې چې کومه دستور او شوا د هغې په حق لتاسو د ارشد مومند رپورټ ته غوږ شوي او ما هم لیده اوس هم هغه خلک چې دغه وخت په خپلو سترګو لیدلی و د هغوی سره زموږ همکارانو خبرې اترې کړې دي او هغه وخت هغوی څه تاثرات او څه یې لیدلي وو دغه ویلي دي زموږ خبریال ارشد مومند ته.
محمد مینوم د چارسدي په شرګر اوسېږم او دې وخته پورې اوسم. زما عمر تقریبا څه شپږ کال ته قابل شو. هغه وخت تقریبا اته څو کال په مافشله کوم نجي دا چلو شو څنګه راځو دا کوم څه ټکو پکو کول بیا دا بچا بچا مې دغه ته سفر دا هغه موږ خپل جرګو مې څنګه کو بیا دا روان شو موږ دې موږ ته چې موږ کو چې موږ دې ما ته موږ روان شو په دا کې په ګلش کې او کوم څه ځا کارو څه ځا چې باندې ته کافر ولا دا ځا ځا او بل جوړ کو زموږ نه نو اوس قران نو څه په اړه راغښتو هم دې والي پټې پرې وتی چې خدا ته ګوره قران ته ګورې مسلمانان سم دي دا مسلمانان دې مونږ راځي دا مسلمانان دې مونږ راځي تور مړه دې جمعه ته دي چې ته نه لیک دا جګړې نه راځي چې جګړې نه کې راځي مونږ راځي هغه ته پاس مونږ چې شي نه خو خدا دې دې مونږ دې دې نو څو په زرګونو خلک ته امر کړو او مونږ زوال ته کول او بس په بدر بس نه واپس راو او مونږ جمعه ته پرې نه خو
زمانوم وځي ګول دې او دې زیارت ګول زم چې پاکستان آزاد شو کنه سینتالیس کې مونږ 48 کې بنو کې قرارداد بنو کې ور میټینګ وکړنه چې مونږ ور نه پاکستان منو نه دغه دا تقسیم نه منو مونږ تقسیم اوسه پورې نه منلې مونږ ویل مونږ پښتونستان منو. نو په دې سلسله کې بیا ور مونږ تاریخ شروع کو چې تاریخ شروع کو دا خبر دلته زمګه دغه مقرر کو چې دلته مقرر کو نو ور خبر یو کشمیري دی را وسته چې بدمعش و نامه قیم خان نو قیم خان وی تاسو به څنګه مان مونږ نه دلته کوي مونږ ورته چې مونږ کو زمونږ سالار مینجان خان نامه ډیر تیز اور دا خبره کان سالار مینجان د دې ورسته علاقې ده کنه کوچانو. نو بس بیا خیر اور دا خبره دی ور دلته مونږ ته فوج او پولیس مولس واچو ول وی تاسو باندې شه رات لای مونږ ورته مونږ به راځو دا وخت 15 کالوم نو دی په مونږ دته شروع کو دلته ور وی خنده کو دو بو کنه په دې بو کې خل بغور چې بجاز بو کې په بو کې بغور دی دو پوي شي نور دا زنانم پکې اور دا خبر دی زنانه اور دا خو جنډه پلاس کو هغه غریب مور پکې لګیدل اور دا خبر خو مونږ باندې د سه حالات جوړ کو کانچ مونږ باندې نه د هندیا نه کافر نه دغه فومګ پاکستان دغه جوړ کړی نه او بیا چې لو خدي قرانونه د دې کورونه راغ قرانونه نیو چې ولکه ما پم کې داخلي چې به ور دغه ماشين باندې وشتو د قرانونه په واه کې د شي بعد لور دا خو دی وبو کې به مو خطا کیدو دا وبو کې دغه کې خطا کیدو او خیر بل چې وشتل مشتلو کور دا خبره دلته د اسپندیار د امور تاجو نه آمده دی به ګرځې دوه کبره بس فزولو د زخمونو کې به منډلو از ډاکټر ماکټر خونو کنه ډاکټر دا ویلی چې ته ملم پټې باندې کوي بیا چې کوم را ګولې په مونږ چلیدلې وي تاسو د دې ګولې جرمانه به ورکوي دا ګولې په تاسو چلیدلې ده کنه د دې به جرمانه ورکوي ورو بیا هغه ور کسان مونږ په جیل کې ورو دا کارتوس تاوانونه مونږ نه واغېشتو چې فوج او پولیس چلولې په مونږ زما ورور پکې ور دا خبره به فاشو هم دغه ته مورخخ په بوجۍ کې کپنم نو بس ور دا خبره کنه چې پس دغه نه مونږ ویل ور دا خبره کنه باچا خان سره به ګرځېدو حلاله
علي اکبر شړې رو کیو او پټي ولا خلک را سوا به لا خلک ټول روانو پیاده پیاده ټول او چې یو ساتو څو یو ګټو دې خبر راغوي مجانی وو پکټه روړو پلان کې وو عدل کریم خان روډ پکې مور شو کنه او لا ګولې وړ پلان کې سپین ملنګ پکې ولګېد کنه دا ټول دا خبره به را تکولې دغه سي اوري ها ودان جرمل پکې له درګه پرې سټ کې لګېدلو ها دا ډېر ډېر پکې له مو سوب زخمیانو دا پکې راتلل سب
ځدی
او پبل واکه وخت عمر څومره وو څه لیدلو
تقریبا راتل لسو شلو نور لسو کالو قوم شاو
څه لیدلو پبل
دا می لیدلو چې مار ته سو وداله ما نه راکې وډب کې زمیداری کولا دلته می پلانګو کې تروخ پن کور کې هلاله ما دا مازیګر نرالم جلسیلا سار جلسې ته وته او چې کله لاغه شو نه جوبات څه پدې باندې جلوس راغ را دغه ته سرو جامو جلوس راغ په اند داخل وته نه غنی کا کوجری ته او بس بیا لاغه شو نه دلته چرال په دادې په دې ځای نه بولې را ورې دي او دا چا سره چې زنانو سره قران شریفونه لیدلې چې دا پانی الواته پدې بولو
پاکستان د جوړېدو یو کال پاستا دغه په 12 اگست باندې د شپږ سو څخه زیاتو پښتنو په بيدردۍ سره وجنه دغه خبره نه په تاریخ کې شته نه په دغه سیمه کې په نصاب کې شامل کړی شوې ده نه د دغه پښتنو قربانیانو کم ذکر تر دې وخته پورې د دغه سیمې خلکو ته شوی دی او په دغه باندې د سیمې چې کم واکمن دي نو همدغه شانته کې چوپ خله پاتې دي د ډیوه ریډیو خبریال حمید الله په د څېړنکارو سره خبرې اترې کړې دي چې داسې ولې شوې دي او د دې پاستا پښتنو ته د دغسې خپلو مشرانو د هغې د قربانیو څخه د خبرېدو څومره ضرورت دی نو راځئ چې په دغه راپور کې واورو
په کال 1948 د چارسدې په بابړه کې د شپږ نیم سوه تشلاسه پر امن پښتنو احتجاج کوونکو د وژنې بګنوونکې پیښه ډیرو کمو پښتنو ته معلومه ده د پښتنو د بې خبرۍ سره سره د پاکستان په کچ په فکري او واقعیتي لحاظ سره هم دغه پیښه رڼا نه ګڼل کیږي دا واقعیه د پاکستان د ازادۍ د لومبنې کلیزې نه دروازې وړاندې شوې وه خو په تیرو یو کم او یو کالو کې د پښتنو راتلونکي نسلونه د دې واقعې نه بې خبره وساتل شو لیکوال او محقق بنارس خان راهي وایي کوم قوتونو چې دا ناوړه ولسی وجنه کړې وه هم هغوی دا د ولس د یادښتونو نه ورکه کړه
مونږ چې دلته وجلی وو نو آز مونږ د پښتون د تحریک خلاف یو غټ دشمن قیوم خان دا کړی وو دا زمونږ دلته کې چې کومه قصاب خانه هغه جوړه کړې وه کوم پښتانه چې هغه وجلی وو هغه زمونږ دشمن وو نو که زمونږ دشمن وو نو هغه د حقیقت نه خلک څله خبرول اته سوه کسان مړه شو او که هغه د قوم خبرو د پاکستانیانې خبرول چې مونږ د پښتنو سره دا جرم وکړو نو بیا به سو
خو د ولس د یادښتونو ذریعې ډېرې وي په شاعرۍ او ادب کې بے پلو لیکوالانو د دې پیښې په اړه مرثیې ولیکلې او په سنځه شکل کې دا د ولسی ادب برخه پاتې شوه لکه د شاعر عبدالمالک پیدا د دې خنړۍ پیښې په اړه لیکلې شوې نظم مرګی مراز درځما براتلون کې نسل د دې ورځې په ظلم خبردار ساتي د سکولونو په نصاب کې د دې لوی ورځ په اړه هیڅ تاریخي مواد نشته دی په داسې کې نوې نسل د دې خبرې دي نشي خو پوهان شارزا شاوای د طبقاتي ګټو لپاره تاریخ د طاقتور ډلو لخوا روکې دي خوشي خو بیر تاریخ جبر او انتقام داوی چې هغه ځان په خپل ژوندې کوي
د پاکستان ریاست همیشه دا کوشش کړی دی چې خپل غلطۍ پټې کړې دي خو موږ وایو چې نه د ریاست نه کو اوس یا په تیر وخت کې کومه غلطۍ شوې نو هغه خپل کشرانو ته وخایا چې دغه غلطۍ بیا په مستقبل کې ونه شي هم د بابړې د واقع نتیجه وا چې په 1901 او یا ینګ ماګالان زمونږ نه بیل شو هم د بابړې د خبرې د پټولو نتیجه ده چې په بلوچستان کې نن سبا خلک بغاوت کوي هم د بابړې د خبرو د پټولو واقع ده چې نن سبا په فاټا کې خلک پاکستان ته په سپک نظر ګوري که د بابړې د واقع نه مونږ راوالو او دا ټول تاریخ خلکو ته مونږه صفا صفا په خپلو نصابي کتابونو کې وخایو. نو دا پاکستان او یا عموما چې کوم پښتون دی اب د خپل تاریخ نه خبر شو چې کومه غلطي کړې ده اب دوباره نه کوي.
سړونکو وایي د خپل غلطیانو او کمیانو نه الهام او کل غستل به د دې ریاست او ګڼ انخیزه کام په خپل ګټو کې وي. خو پښتانه سړونکو دا هم وایي چې د بابړې ټکر او د کسخوانې د شهیدانو د وینې د بیقدرۍ او ناخبرۍ په سزا کې د تاریخ یو جبر او انتقام دا اوسنی جنجال او ترهګری هم ده چې پښتون کام پکې راګیر دی. دوی وایي دا هیرول نه دي پکار چې د نړۍ تمام کامونه د خپل تاریخ په پوښه ولاړ دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
بابړې په میدان کې د پښتنو د وژنې په حق لا خپل ریپورتونو ته دوام ورکوو. اوس هم د دغې ورځ په تاریخي اهمیت باندې رڼا چولې ده. د ډیو ریډیو همکارانو سردار علي ټکر صاحب او بهروز خان صاحب د دوی سره خبرې اترې کړې دي. زموږ همکار رحمان بنیری تاسو دغه خبرې ورباندې کوو.
دولسم اگست کال 1947 کې کله چې پښتنو پر امن احتجاج کوو نو ریاست پہ ګولې ورولې. د دې ورځې د پښتنو په ژوند باندې اثر څه شوی دی؟ د دې ورځې نه پښتنو زده کړه څه کړې ده او پښتنو سیاسي مشرانو د دې نه ګټه څه ترلاسه کړې ده؟ هم په دې موضوع بزنم د پښتنو نه چې پکې مشران هم دي او خبریالان هم دي. پښتنو کومه لومړۍ پښتنه به کومه د هغلی بهروز خان نه چې خبریال دی او څېړنکار دی. د دې ورځې په حق له باغ راته وچی دراصل شوي سو.
نننې ورځ 12 اگست د نننا اتش په تکال مخکې بابړه هغه مقام دی هغه ځای دی چې چرته جمهوریت منون کې خلق د حق غوښتن کې او د امن د لارې او احتجاج کوونکې د خدای خدمتګارو هغه جلوس چې هغه د خپل مشرانو د آزادولو چې هغه په جیل کې چولې او باچا خان او د باچا خان نور مرګري د دې بنیاد دا و چې د دینه مخ کې د خدای خدمتګارو حکومت په پښتونخوا کې هغه حکومت لری کړی شو په غیر جمهوریتي طریقه د جناسب په حکم باندې د گورنر جنرال د هغې صوبایي اسمبلی معطل شو او د پاکستان د پاره یې د ریفرندم اعلان وکړو. د نورو صوبایي اسمبلیانو نه قراردادونه پاس شول د پاکستان په حق کې. دلته کې چې کوم جمهوری اسمبلی وه هغه معطل کړه او د ریفرندم د پاره د دغې ټولو خلاف باچا خان دی تحریک احتجاجونه کول او بیا د پاکستان د جوړېدو نه لا کال کې دوه ورځې پاتې وي چې د هغه ورځ وخت هغه ظالم حکمران قیوم خان چې هغه د کانګرس په ټیکټ باندې د دغې صوبایي اسمبلی غړی جوړ شو خو بیا هغه واوړي د مسلم لیگ ته. یعنی چې اوس ورته وایي چې لوټاکریسي د ټولو نه وړمبنۍ لوټاکریسي په دغه وخت کې شروع شوه. خلک یې په پیسو په زور په زیاتی د ځان سره ملګري کړل. د اکثریت حکومت یې ختم کړ. د اقلیت حکومت یې راوستو. د دغې خلاف احتجاجونه وو. نو زه دا ګڼم دا ورځ د جمهوریت د حقونو د غوښتنو او د امن د لارې یو خپله د پښتنو په خصوصي توګه به زه ویم د پښتنو د حق غوښتنه په پر امنه طریقه خو په هغې باندې دومره ظلم وشو ګولۍ پې اورې دي. سرپاسه 600 خلک په یو وخت په یو ځای کې وژل شول. دغه بابړه ده.
زما دویمه پوښتنه د هغلی سردار علي ټکر صاحب نه ده چې لوی هنرمند دی او یو لوی څېړنکار دی. په دې اقلا نن د پښتنو په ژوند کې څه بدلون راغلی دی؟
پاکستان په 12 اگست 1947 کې پښتنو للته ورکړې ده. دا پښتنو للته وه. پښتنو للته ورکړې ده او زمونږ لیډران تر د اوسه پورې په دې سپیناوي باندې نښتې دي. هغوی ورته وایي تاسو غداران یې. دوی وایي نه 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 مونږ خو ډېر محب وطن یو. یعنی دا دونه کاله صرف په دې کې تیر شو چې دوی هغوی ورته وایي غداران یې. دوی نه مونږ محب وطن یو. یعنی دا قصه د شروع ده د 1947 نه او دا تر د ننه پورې ابل رس چې کوم محمود خان سدا سره لوی خبرې کړې دي چې سړی په چې پخغه باندې دومره لوی ابجیکشن دی. دوی نه داسې خبرې خو غوړې دي کړې او هغه چغې وي خور چې زه خو ډیر محبت نه مزه خو چې سټوډنټوم نه ما داسې کړو ما داسې کړو ما داسې کړو. زتانه ته پوس کې چې د بابړې په پښتنو ساسر دي تاسو په خپل باندې سوچو کې چې د سړی د یو قوم یو جمهوریت حق یو جمهوریت اواز سړی نشي برداشت کولی نو هغه دغه په حواله باندې بسوي او ظلم ظلم دغه د ظلم چې کومه انتها شوی دا ته سوچو کا چې کومه ګوله او چلی دي دغه پیسې هم تیغستې دي په تاسو موږ ګوله چلولي په دې پیسې لګېدلې دي او موږ خو تاسو نه پرېښو د خو ګوله نه اخلاص شوی ته سوچو کا خلک راځي په ټانګو کې په دغه کې په سرلو کې هغه خلک سین ته غورځي دغه ریکارډ نشته چې خلکو په لار باندې سین ته کوم خلک غورځي دغه ریکارډ نشته ولې اخر ولې صرف په دې چې هغه یو جمهوریت مطالبه و دغه او غي د غي یو خپل اغه ډیموکراټک اغه ډیماند دا غي مطالبه وا چې تاسو چې موږ سره د چې د سدي د یو پرمن مطالبه وا دا نه چې نه غي سو ټوپک و سره او تماچې و سره پرمن جلسو پرمن خلکو رولو راغلو او یو جمهوریت مطالبه کوله
زما خره پښتنه په د هغلي نفیس ټکر سیب نوي نفیس ټکر سیب سړنکار دی او خبريال دی پښتنه میداده چې پښتنو مشرانو د پاکستان د دیورځي په بدل کې سبغ وختل او پاکستان سبو منل
په پخوانی هندستان کې شلما او نورلسمه پیړۍ دا سیدی چې دی کې ډیر زیات قتل او غارت شوه دی ډلیز وجنه پکې شوه دی کومنګ او ګورو د جان سی په ځای کې یو غټه واقعا شوه د غشن جلیاواله کې شوه دا د غشن قصخوانی بازار کې شوه دا دا یو سو غټي کیسه ماته یاد کړو دا غې په بدل کې بیا انګریزان د دغه سیمې نه لاړل او پاکستان او هندستان جوړ شو تاسو چې څومره کسان تاریخ ګوري نه دا وته غټي وجه خېجر دی دا وجه زکه دا دوه هیوادونه جوړ شو خو لبد مرغه چې په بابړ کې کومه پیښه شوه دا د پاکستان د جوړیدونو وروسته هغه نه پښتانه لمړی خبر نه دی دویم دا چې د پښتنو کم سیاست مداران دي یا د پښتون ملت پالی په حساب باندې کم سیاست کوي هغه دا خبره دومره استعمال نکړه شه او نه ته دومره ګټه واغسته شو او دغه وجه ده چې د یوشتمې پیړۍ ځوان پښتون او پیغله پښتنه د دغه ظلم نه خبر نه دي په بابړه کې چې کوم ظلم شوی دی په ټکر کې چې شوی دی نن په شمالي یا جنوبي وزیرستان کې یا په نورو سیمو کې یا تیر ورځ چې په کوټه کې کوم ظلم شوی دی دا ظلم پښتون په هغه باندې خبر نه دی او د دې ذمہوار زه فکر کوم چې هغه سیاسي مشران دي چې هغه د پښتنو په سر باندې سیاست کوي هغه دا مسلې چې دی هغه نه خپل قام ته خو دی او نه په سیاسي توګه دا څه ګټه واغسته شو چې په بدل کې د هیواد نه یا د ریاست نه څه ګټه واخلي
په پاکستان کې د پښتنو په ژوند کې چې کوم حادثې کیږي کمی علمی کیږي کوم ظلمونه کیږي دا سلسله لا ختم نه ده
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زمغه یو ساته خبری خبرونه چدا هغه لا هم دوام لري موږ سملګری اوسه یا اوس هم د پاکستان یو اعلی عدالت حکم کړی چې په ټول ملک دی په ټولنیزا ویب پاڼه فیسبوک باندې بندیزو لګول شي کچره فیسبوک د پاکستانی قانون لاندې د مذهب د سپکاوی ډک مواد نه لري کوي په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوی د موادو په حق له مقدمه تفصيلي فیصله اورولو په وخت اسلام آباد های کورټ ویلي چې پارلمان باید داسې قانون جوړ کړي چې کوم تن په چا چې د مذهب د سپکاوی بې ځایه تور لګوي نو هغه ته د هم سخت سزا چې دا هغه ورکړي شي په دې اړه نور تفصيل لري اورنګزیب خان په دې رپورت کې
د اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ ویلي دي کچرې سماجی رابطو ویب پاڼه فیسبوک د پاکستان قانون تر مخه د سپکاوي ډک مواد نه لري کوي نو بیا به ګرد هیواد کې پدې بندیز لګولی شي عدالت وړاندیز هم کړی دی چې پارلمان د داسې قانون سازي وکړي کچرې څوک په چا د مذهب سپکاوي غلط تور لګوي نو هغه ته د هم سخته سزا ورکړي شي په سوشل میډیا د مذهب سپکاوي مواد په حق له اسلام آباد های کورټ خپل تفصيلي فیصله جاری کړی دی یوسل شپارلس پاڼو دې تفصیلي فیصله کې ویلي شوې دي پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال لوجې د قانون ختمولو خبرې کیږي خو د قانون ختمولو پر ځای د دې غلط استعمال مخه نیول پکار دي فیصله کې ویلي شوې دي پاکستان کې خلک ذاتی دښمنو کې د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال کوي او دې لوجې پچا غلط تور ولګول شي نه یوازې هغه د ځان خطر سره مخ وي بلکې ټول فامیل یې د غشن خطر سره مخ شي خو موجوده قانون کې چا چې غلط تور لګولې وي هغه د پاره ډیره کمه سزا ده یعنی یوازې شپږ میاشتې کید او یا بیا یو زر روپۍ جرمانه عدالت په دې فیصله کې پارلیمان ته دا تجویز هم ورکړی دی داسې قانون سازی دی وکړي چې څوک په چا د مذهب سپکاوی غلط تور لګوي هغه ته د هم سخته سزا ورکړی شي د عدالتي فیصله په حق له د عوامي نېشنل ګوند سېنټر ستاره ایاز وایي خه خبره ده پاکستان کې داسې قانون سازی وشي خو پارلیمان ته په دې قانون سازی لپاره به ډیر فکر نه کار اغستل وي ځکه چې دا یو حساسه معامله ده ستاره ایاز وایي
مکمل او پوری چپاغی کے عالمان ټول ناسی او د جنرل پبلک نو خلق راشی چغیم کینی چې هر یو کس په لوی هو کی دانی چې بس صرف یو قانون جوړ شو دا غی قانون چې به اطلاق کیږي یا دا غی امپلیمنٹیشن کیږي نا غلط شي نو موږ غواړو چې یو صحیح لیجیسلیشن شي او صحیح قانون راشي چې واقعي بیا چرتا توهین رسالت کیږي
پاکستان کې وړاندې هم سو وارې دا غوښتنه شوې دي چې مذهب سپکاوي قانون کې د اصلاحات وشي خو موجوده حکومت په واضح دا خبره کړې ده چې په دې قانون کې به هیڅ قسمه بدلون یا ترمیم نه کیږي اسلام آباد های کورټ د فیصله کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټی ته هم حکم شوی دی چې مذهب سپکاوي مواد خورېدو مخه دې ونیسي او په دې لړ فیسبوک انتظامیه سره د مکمل رابطو کې اوسي او کچره فیسبوک داسې مواد خپل ویب پاڼې نه لری نه کړو نو بیا وګرځ ته هواد کې په دې بندیز لګولې شي وړاندې مرکزی حکومت ویلی وو د دوی په غوښتنه فیسبوک انتظامیه 15% نه زیات داسې مواد خپل ویب پاڼې نه لری کړې دي پاکستان کې د مذهب سپکاوي تور ثابتېدو باندې د مرګ سزا ده او عدالتونو یو شمېر خلکو ته د سزاګانې اورولې هم دي خو چرته پرې عمل نه دی شوی البته د تندرو فکر لرونکي خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور خلک وژل شوي دي چې پکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم شامل وو یو تازه پیښه کې سند صوبه کې د مذهب سپکاوي په تور د جیل نه رها کېدو پس یو زینی معذور تن وژل شوی دی او د دې قاتلانو پولیس ته ویلي دي ځکه یې دا وژنه کړې ده چې دې تن د مذهب سپکاوي کړی وو اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دنن سمودا وړاندې د پاکستان پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو دینی علما او چې پکې مفتي هم شامل وو په ګرد ملک کې د مدربې په دوکه باندې د خلکو څخه پیسې اخستې وي او دغه پیسو اخستو ورستو دي ځنې خلکو ته پیسې د ګټې سره واپس کړې وي او ورستو دغه کسان وتښتېدل چې دوکای وکا بیا دغه کسان ونیوی شول او نن ورته په اسلام آباد کې یو عدالت سزا اورولې ده او دغه کسانو یاد دی وی چې درې دیرش یا یو دیرش عرب روپۍ د خلکو څخه خستې وي په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیورډ خبريال را بیا پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي
د پاکستان یو اعتصاب عدالت په اسلامي توګه د پیسې سرمایه کاری مداربه هنم په عربونو روپۍ لوټونکو په ضد د مقدمې په پریکړه کې وه تنانو ته سزا اورولې ده چې پکې یو د مدرسې مفتي هم شامل دی د عدالت د پریکړې تر مخه په مقدمه کې قاضي ناصر بیگ مفتي بشیر احمد عثماني او یو بل کس ته 8 کاله جیل او 50,000 روپۍ جرمانې سزا وراله د دوی په شمول 15 نور تنانو ته هم سزا اورول سوي او جرمانې لګول سوي او دغه تورن تنانو تر لسو کالو پورې د څه سرکاري نوکری کولو یا د معاشي ادارې یا بینک سره کاروبار کولو باندې بندیز هم لګول سوی دی دا و کسان نه دي بلکې په زرګونو او لکونو کسان د مودې راهیسې د اسلام په نوم د مفتیانو او ملایانو څخه دوکه کیږي په دې اړه اقتصاد پوه فدا حسین د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
موریانو تا او یا دغه تا په بل نظر ګوري دین کوم څه وسم دا چې ډېر خلک ته چایي وته حرام یا دا غیر نتیجه دغه راوخه تا او دا خلکو د پاره لږ اګه کړي دوم او ډېر زیات خلک په کنګالو.
په اسلام آباد کې د یو ځای جماعت خطیب عبدالقدوس وایي،
المیہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ریاست کی سرپرستی میں لوگوں کو سود سے بچنے کے مواقع نہیں دیے جا سکتے.
المیہ دادا چی باقاعدہ توگا دا ریاست پا مشورے کے خلقو تا دا سود سخا دا بچ کے دو موقع نہ دیور کڑے سی بیم نو خلق پا جلسازی کی را گیر سی. مداربا پا اسلامی توگا دا سرمایہ کاری یو اصول دی، یوازی سزاگانو اور کول سخا چنے کیجی بلکہ مداربا دا قانون تر مخا دا پروڈکٹ پر توگا پا کار دی مار فکڑے سی نو دا غشان دا جلسازی سخا بچ کے دی سی. دا وفاق المدارس مشر مولانا طاہر اشرفی دا دا شان خلقو دا سخت و سزاگانو غشتانا کبھی
عمل ہے اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، خواب و تجارت کے نام پہ ٹوٹا جائے.
دا یو ډیر خیر دینی عمل دی. په اسلام په نوم دغه شان تجارت وی یا سرمایه کاری، حکومت ته پکار دی چې مخنیوی وکړي. خو د فکر خبره دا ده چې حکومت خپله د دغه خلکو په لاسونو کې یرغمال دی. پکار دی چې دغه خلکو ته عبرتناکې سزا ورکړی سي او راوځړول سي. د کامیې تصاب یورو نائب تر مخه په هیواد کې شاوخوا د 3 څخه زیات د خلکو څخه د تیرې سمودې راهیسې 1.5 روپۍ د اسلامي سرمایه کاری مداربه په نوم لوټل سوي دي. د نائب تر مخه دیارلس کمپنی په مختلفو شهرونو کې معصوم خلک دوکه کولو کې بوخت دي چې پکې د اکثره کمپنیو مشران د جماعتونو او مدرسو مفتیان او ملایان دي چې خپل جماعتونه او مدرسې د پلیټ فارم په توګه استعمالوي. او په دغه جعلي سرمایه کاری کې دوکه سوي اکثره خلک د مدرسو زده کوونکي، د دوی د کورنۍ غړي، کونډې او ریټایرډ سرکاري افسران شامل دي. ولې چې اکثره خلک د حکومت له اړخه د کامی بچت سکیمونه او بانکونه غیر اسلامي بلي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د ځوانانو نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت سره د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په ارګ کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د افغانستان ځوانان رابیدار شي او د خپل وطن د ثبات او د امن لپاره خپل رول ولوبوي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د آشنا راډیو په یو راپور کې چې رحیم ګل ساروان صاحب را لېږلې دي تاسو ته وړاندې کوو.
د اگست له 12 د ځوانانو له نړیوالې ورځې په داسې حال کې مانځنه کیږي چې یو شمیر ځوانان د ځوانانو په ټولنو نیوکې کوي او دا ټولنې بیکاره بولي. خو بل لور ته بیا د ځوانانو ټولنې وایي چې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د ځوانانو په برخه کې زیات کار شوی دی. په افغانستان کې د شمیرنو له مخې نږدې تر 0 پورې د ځوانانو بنسټونه رسمیت لري. یو هم د ځوانانو دا بنسټ د سمون او بدون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه ده. دوی وایي چې په دې شبکه کې 45 ټولنې او په زرګونو ځوانان غړیتوب لري. د دې شبکې غړی محمد سنگر امیرزاده وایي د ځوانانو بنسټونو مؤثریت درلود او لایې هم لري.
د ځوان ټولنې اوس ښه فاس کې دی او ډېر تاثیر گذار دی. د ځوانانو ډېر اکثریت د حکومت منتقلین ځوانان تشکیلوي. دا په خپله یو د سرګندونه کې سي ځوانانو رول خښوي په د سیاسي مشارکت په چوکاټ کې اوس دوی ډېر ښه ټولنې لري.
د ځوانانو له دغه نړیوالی ورځی نن د ارګ په ماڼۍ کې په یو ویلو یو غونډه کې منځنه وشوه. په دې غونډه کې د ځوانانو استادو ولسمشر تخپل ستونزې ویلې. ولسمشر غنی ځوانانو ته په وینا کې ویل چې یو شمېر کسان له ځوانانو د وسیلې په توګه کار اخلي او د ځوانانو په منځ کې نفاق اچوي. ولسمشر غنی ویل چې د حکومت په دوره کې زیات تمرکز پر دې و چې په حکومتي ادارو کې ځوانانو ته زیاته ونډه ورکړي.
ما خود ته همیشه ویلې یو څه یو کلی نوې نسل به مشرتابه او زعامت ته تیریږي. اوس نسی ویلی چې خلق درته وایي چې سبا د تاسې ده، نن د تاسې ده، نن دوی دی پراس کې.
د کابل پوهنتون یو شمیر ځوان محصلین بیا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې هیلې لري تر څو لوړې زده کړې وکړي او د زده کړو ښې زمینې ورته برابرې شي.
کابل پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی محصل یم. زه غواړم چې په آینده کې یلخه اقتصاددان شوم او په افغانستان کې خدمت کوم.
مونږ په افغانستان کې او په دې پانتون کې داسې ځوانان چې دي ټول هیله دار چې یو ښه راتلونکی ولري، د خپل د دولت او د خپل د جامع د خپل د خلکو نه چې مونږ ته زمينه مسايدي د تحصیلاتو هغه نه دا غوړي چې مونږ ته معیاري تحصیلات زمينه مسايد کی
مونږ ځوانان خپل راتلونکي آینده ډیره روښانه وینو ځکه چې مونږ زده کړې کړې دي
د شمیرن لمخې د افغانستان د نفوس تنیمایي زیاته برخه ځوانان تشکیلوي او د زینو په باور اوس ځوانان په ډیرو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او ونډه لري. رحیم ګل ساروان، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د ځوانانو نړیوال ورځ منځلو په لړ کې باندې تاسو په افغانستان کې د جمهور رئیس اشرف غنی وینا ته وښ شوې. اوس هم په دغه ورځ باندې د ځوانانو خبرګون په دې هم مهمه دی چې دوی د سره رقم ستونزو سره مخ دي. نو دوی وایي چې د لوی پرابلم چې دی دا وخت هغه د بیروزګاری دی، د تراګری مخه نیول دي، او بیا چې کوم بیسوادی ده هغه هم یو لوی ستونزه ده چې ځوانان ورسره نن سبا مخ دي. داود جبار خیل د دوی خبرګون لري په دې رپورت کې.
زما افتخار بات شنم نه اسلامی کې نسته نه مایم فری کار اسلام مشکلات دا دي چې ول خبر نه چې په پاکستان کې چې کم ډیموګرافیک ریشو ده کنه نو جوانانو نه هغه چې نه دو مور دین 50% ده کنه. او بل مسله دا ده چې پاکستان کې جو غوړي نو لکه دلته ډیر پوتنشل شته. هغه وجه دا چې ټول ډیولپ ملکونه هغه ترقی کړي نه په هغه سره دومره ریشو نشته چې سره پاکستان کې. دا مطلب دا چې کله دا کم یوت ته کنه چې دا چې نه پراپر یوټیلایز کول پکار دي. مطلب اول خبردار چې جواب خبره ده کنه چې نه اوس په دغه معنی ډیسکشن کولو چې کله مونږ سبق وو کنه نو ته لګه د جواب مسله بیا مونږ چې نه د جواب لپاره کوشش شروع کوله چې نه مونږ کله د نفټیانا یا چې نه د های سټډی نه فارغ نو مونږ چې نه حل کار پکاري چې کله مونږ سبق وو نو سبق ویلو سره سره چې نه مونږ له اونده کې پریکټیکل لایف کې چې نه له اونده کې ځان انګیج کول پکار دي چې مونږ ته پته لګي چې په مارکیټ کې نن سره روان حالات څنګه دي. جواب مارکیټ څنګه دی د کم شي زیات ضرورت دی چې کله مونږ هغه اویرنس بیا به چې کله مونږ فارغي کو نو مونږ ته به نو فارغېدو سره چې نه مونږ سره ایکسپیرینس هم وي او مونږ په جاب مارکیټ کې چې نه ځان ایزی دی ایډجسټ کولای شو.
زما نام احمد خالد ولسم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر مشکلات د اکثره ځوانان چې دي اقتصاد لګان ډېر ضعیف دي. دوی دونه پیسې نشته بل تعلیم ادارې چې د کال په کال دغه پیسې لکه فیسون دی زیاتي اخراجات زیاتيږي نو په دې وجه نه د شاګرد فیسونه ډېریږي او بل شی نو د کتابچې نور مسلې چې د هم ډېر دي د تور راتلو ده دا مشکلات هم ډېر دي.
معاشره کې ټولنه کې خو بداسې ځوانان مې چې هغوی د اقتصاد د پیسو د نشتون د وجې نه سکولونه ویلې یا داسې په غلطو طریقو منې چې نشه یې کوي.
دغه شان ځوانان چې کوم دی هغه زموږ سره په ټولنه کې هم ډېر زیات دي چونکې زمونږ د کومه ټولنه چې کوم ده داس اوسطن طبقه ده نو غربت هم ډېر دی. یو وخت که څوک وس لري نو هغه خو تعلیم وکړي او که څوک وس نه لري نو هغې دپاره بیا یو داسې متبادل ذریعه نشته چې هغه خپل تعلیم پوري. دغه وجې چې کوم دی ځوانان بیا دغه طرف ته ځي چې منشیاتو طرف ته مونږ ته شي.
داود چبارخه، وایس اف امریکا، یو راډیو، پېښور. د پاکستان پخوانی پوزی مشر او چې د ملک صدر هم پاتې شوی پرویز مشرف د خپل واک په موده کې ځنې خبرې داسې منلې وي چې د پاکستان جوهري مواد د پاکستان د ساينس په خوانه مشر او دغه اټومي وسلې جوړونکو بانی ډاکټر عبدالقادر خان په پټه باندې ایران او شمالي کوریا ته دغه اټومي موادو چې کما ځنی موادو چې هغه دی ورکړي وو. نو د پاکستان په سینټ کې نن د سټینډینګ کمیټې یا د قائمه کمیټې غړو ته ویل شوی دی او پاغې کې د پرز مشرف په دغه خبره باندې نیوکه شوی دی چې ګنې دغه خبرې یا دغه معلوماتو د ښکارا کولو سره د پاکستان بدنامي شوې ده. د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د سینټ د بهرنو چارو کمیټې ته ویلي چې د پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف لخوا په خپل کتاب کې د جوهري موادو د ترسیل په حق لا شوې سرګندونې په نړیوال کچ د ملک د شرمندګۍ سبب ګرځېدلې. رسپانډان لیکي چې دغه خیالاتو اظهار پرون یعنی د جمعې پر ورځ د سینټ د خارجه اړیکو د کمیټې په غونډه کې د خارجه دفتر یو چارواکي کړي. د هیواد د خارجه دفتر اډیشنل سیکرټري د سینټ غیادی کمیټې تخپل وینا کې ویلو چې کال 2005 کې پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په خپل کتاب ان دی لائن اف فایر کې لیکلو چې د هیواد رسوا شوی اټمی ساينسدان یا ساينس پوها ډاکټر عبدالقادر خان حساسه جوهري مواد او آلات شمالي کوریا ته ورکړي وو او د خارجه دفتر د چارواکي دریز وو چې د پخوانی صدر دغه سرګندونو د هیواد خارجه دفتر په نړیوال کچ په دفاعي پوزیشن خپلولو او په خپل هغه دریز تکرارولو باندې مجبور ورکړي چې پاکستان د جوهري یا اټمی موادو د خورون سخ خلاف دی. ښکار دی چې د هیواد خارجه دفتر دا جواب د سینیټر فرحت الله بابر لخوا د هغه سوال راپورته کول وروسته ورکړی شوی دی چې پکې فرحت الله بابر پوښتنه کړې و چې د پخوانی پوځي عامر او صدر پرویز مشرف لخوا په خپل کتاب کې کړې سرګندونو باندې د شمالي کوریا له پلوه په سرکاري کچ کم عکس العمل مخې ته راغلی او کنا. پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په خپل کتاب کې لیکلی وو چې په پاکستان کې فعاله یو خفیه جوهري نیټورک خوښا دوه درجن نا سنټریفیوجز مشینان د ځانګړي تھیلو یو سو برخي او نور آلات شمالي کوریا ته ورکړي وو. پاکستان کې د فزیکس یا طبیعتو استاد او د هیواد د جوهري پروګرام ناقد ډاکټر پرویز هود بای وای چې د جوهري موادو سمګل کېدل د یو کس د وس کار نه وو، ول چې په دغه کې ډیر درانه آلات او سامانونه ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته وړل شوي وو او په دغه ترسیل کې د پاکستان ایر فورس او نورې محکمې هم کارول شوي وي. خو زیاتوي باید چې اوس دغه معاملې آزاد پلٹنے اوشی
اس کو کسی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کا نام ڈاکٹر اے کیو خان نے اس حد تک بدنام کیا تھا کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی اب حاصل کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے.
هغوی باید چې اوس د ماملا یو انجام ته ورسول شي، ولې چې د ډاکټر عبدالقادر خان دغه حرکت لکبله پاکستان په نړیوال کچ دومره بدنام کړی شوی وو چې اوس پاکستان د جوهري ټیکنالوژي په ترلاسه کولو کې د لا نور ډېر ستونزو سره مخ دی او وای باید چې په دې اړوند د پخوانی پوځي جرنیلانو څخه هم پلټنې او اختنې پوښتنې وشي. که څه هم پاکستان د دغه جوهري موادو او آلاتو د سمګل کېدو د تورونو وروستو په کرتونو وایي چې د هیواد جوهري پروګرام محفوظ او خوندي دی، خو نړیوال ورولي اوس هم یری او شکونه لري چې هسې نه د پاکستان جوهري مواد او ټیکنالوژي د ترهګرو په لاسونو کې ورشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بلوچستان صوبې په پښین سیمه کې د بس په یو اډه کې د شوی بمی چاودنې لکبله تر اخیری خبرونو تازه خبرونو تر مخه یو لسپوري کسان وجل شوی دی. په دغه باندې مونږ سره د ډیور اډیو خبريال حمید سمسور نه خپل ټلیفون د لارې ملګری دی، دا غینا تفصیل اخلو. سمسور صاحب سړي مشي
ډیر مننه کو دی ودان.
سمسور صاحب تاسو غږ مونږ ته سم ناراضي زنیم پوهې چې دغه تلته
او بالکل دا جمر لته شاو خاله کېدلې دي بالکل او سم دی اواز
ستاسو اواز راځي خو ډیر په کلار راځي. کړه دغه پیخه کړه دغه پیخه ذکر بخنه غواړم دغه پیخه تفصیل زموږ اوردون کو دا ورګي
او او بالکل دا بمی 14 والا د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کی پر پښین سٹاپ باندې د بلوچستان د ملیشیا کو اوس کم مرکز دی لاغه هډ کوارټر دی لاغه سره نږدې لښت کې لمخه اوس والا عیني شهیدان دا وی چې دا د ملیشیا کو یو گاډی را روان ول چې پاګه کې ګانډ شمیر دوی عسكر شامل پر دا باندې چې کړل پښین سٹاپ سره نږدې دا تیرېدل نو دغه بمی 14 اوس والا اوس دې شاوخوا سیمه د پښین سٹاپ کم سیمه سي دا هغه شاوخوا ملیشیا کو راغلی دي شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې اخسته ده نو میډیا او هی چاتم هلته د تګ اجازه نشته چې کوم مړي کسان یې هغه مړي دي او ټټان سیوی کسان یې هغه دلته د بلوچستان مرکزی شاس کوټه کې کوم سندې من هسپتال ته هغه ته راوړي دي تر اوس مهاله پر سیدی په کوټه شهر کې چې کوم هسپتال دی هغه یولس مړي چې دلته پراته دي او تر دې زیات کسان چې دي هغه ټټان سیوی دي خو تر اوس مهاله پوری دا نه د پړډاګه سوي د مړو چې دغه پیژندګلوي نه ده سوي
سمسور سیب دا پیخا په کوټه کې د پښین په بس سٹاپ باندې یا د بس په اډه باندې شوې ده درته وی چې وجل شوی عام خلک دی او کنه د ایپ سی چې کم تاسو ذکر وکړه د گاډي یا د موټر چې پاغي کې دغه سواره وو هغي په هدف شوی دی او د شمیرې د زیاتېدو کم یره شتا چې ګینه د خو په بس کې به کسان زیات سوارو
او بالکل دا چې دا په بس کې نو دا د ملیشیا کوو گاډي دا شاغه هټ بالکل د ایپ سی اس کوارټر دی واغه ته نږدې دا د کوټه شار کې دوی کله ډیوټیانی وې کې نو بیا دوی هټ کوارټر ته وړي نو پر دا ځای باندې د پښین سٹاپ بس سٹاپ چې دی چې د پښین سیر د پښین بس دغه د رجی بساندر یو دلته د چمن موټران دی چې پر دا ځای باندې دا بمی 14 اوس ولا په گاډي کې تر اوسه پوری دا نه د معلومات کېدل چې دا عیني شیدان دا وی چې په دې کې د ملیشیا کوو عسکرم شامل پټاپیانو کیم او په مړي خو الته چې کوم ځای باندې 14 وسله پر هغه ځای باندې اور ولګي دی 2-3 اوټلان دی هغه وسوت ول شو او پیر برګیډ ګاډین چې اگر اغلګي دي شاو خاصمه چې دا هغه اور کنټرول کوي خو اوس مړی ودا چې دی اگر اورل سوي دي په هسپتال کې پراته دي او دا ویل کېږي چې د مړو شمیره چې دا هغه ذاتي دی هم
سمسور صاحب بل پښتنه دا چې حکومتي چارواکي سوي په دغه کې وجل شوی خلک چې کم دي نو هغه هم پښتانه دي دغه سیمې سره تعلق لري او کنا چرته د بلې کمی صوبې خلک دي چې په هدف شوي
بالکل دا د بلوچستان د کورونو چارو چې کوم صوبایي وزیر دی سرپراز مفتي اوس او دا خبره وکړه چې دا چې دي زیاتره خلک چې دي هغه د پښین پر شتاب باندې کوم دلته هسپتال دی مخامخ هسپتال ورنځي دي هغه ته مریضان راغلي وو نو ټول افغانستان څخه مریضان راځي د چمن نو کل عبد الله او دا ځخه دا څنګه مریضان راځي او دلته ځخه د چمن ګاډیان دي نو زیات سمیر چې دي هغه پښتانه وجر سوي دي خو بجې کې د ملیشیا کو او عسكر هم شامل دي په ټپیانو او په مړو کې تر اوسه چې دي هغه هسپتال ته چې دی دننه چې دی هلته څوک نه لکې میډیا چې ته اجازه څه نه خپللی دي خو نور ته دی هغه اجازه نشته او تر اوسه پورې دا په ډاګه نه ده چې څومره به ملیشیا کول افکر مړي او څومره چې دی هغه به عام خلک په دې کې مړي
سمسور سره دره ته دا خو به ډیر د وخت خو کم چای زمواري په غاړه اخستې دا میډیا سره د چارابطه شوی چې دا کار چا کړی او د دې پیښې څومره ساتو شو
د دې سدي تقریبا نیم ساعت د دې پیښې شوې دي خدا پیښه پر داسې مهال باندې رامسته کېږي چې دلته د 14 اگست حکومت په کژبړه کې باندې د 14 اگست لپاره تیاریاں کوي او په ټوله صوبه کې خاص کر په کوټه ښار کې دي دوی د امنیت د پلوي کېدو د لپاره چې دوی ډېر د لوړ کچ ګامونه اخیستي او خاصه او کوټه ښار او کوچلاس کې دي تیر شپه دوی شو ډېر سخت عملیات وکړل په هغه کې تر دې زیات کسان چې واغني ول سوي دي خو تر اوسه مهال پورې د دې پیښې
بل سمسور صاحب دای کم پته لګیدل چې دا ځان مرګي به می 14 نو او کنه دا بم دغلته کې خود شوی
دا د بلوچستان د کورونا چارو سیم کم مرکزی وزیر د شلاغه سره مو خبري وسو هغه دا وی تر اوسه پوری مرسته سملاسي ډول باندې نه سو ویل چې دا به می 14 د ریموت کنټرول ولا یا ځان وژن کې بریدو یا بل څه وي
او بل دا چې په دغه سیمه کې اوس کم امنیتي ګامونه خسته شوی دي دغلته کې نپری اضافي د پولیسو یا د ملیشیا سکرو یا د کوم نور امنیتی قواو راغوخته شوی ده
دا خو بالکل د بلوچستان د ملیشیا کوو چې کوم هډ کوارټر دی لاګه سره ډیر نږدې ده سیمه دا سیمه چې شاوخوا کوم روډونه دي سړکونه دي دلته بلوچستان اسمبلی دی لا کالج دی ایم پی اسټل دی هډ کوارټر دی دا شاوخوا سیمه دي اوس هغه ایپ سی بندي کړی دی دوی راغلي دي شاوخوا چې دي لاري بندي دي او چاته د تاګو دا دغه نست اجازه نه ساو خاص کر وسپټال ته چې دي خالي امبولانس دي واغو ته اجازه ستا چې کوم خلک شي دننه ته یې هغه خدننه دي د دبانې والا سلام اجازه نشته چې دوی څوک ته دننه ورشي
او اخیری پښتانه سمسور صاحب اسی عموما په دغه ځای کې څومره د خلکو غړنه لیدل کیږي آیا دغه ته کې خلک
په زیات شمیر باندې راغونډیږي دغه ځای ته او کنه دا د یو عام سټاپ او د بس یا عام اډوا په دغه کې دومره خلک موجود نه و؟
دا شدی دا بالکل د پشین سټاپ علاقہ دا لدغه ځای شدی د پشین مازاوی شدی پشین خلک جی او دالته هسپتال هم څه لا کالج موجود دی لدغه ځای شدی د چمن گاډیان شدی هغه ډیر جی دا ترش ډیر زیات وی خاص کر د هسپتال والا ډیر راځي او بل دا شدی چې د کوټ شار کم نشاو خاص سیم دی د کلمو چوک دا شدی واغه دم د شار ټول خلک شدی اکثریت خلک شدی پر دال یار باندې لشار زغه وځي پر دا ټیم باندې دوی کوروته جی نو پر دا ځای شدی همیشه شدی ګڼه
ډیر زیات وی. الله دې خیر لري. سمسور سے منګ بیواری بیا هم ساسې پلو ترازو د خبرونه په ورستۍ برخه کې نو تاسو خپل ځان خبر ساتي خپل خیال ساتي او منګ بیواری بیا هم ساسې معلومات اخلو په دغه.
سید نرمان تشکر.
خوشاله اوسې.
وایس اف امریکا
دوه رادیو اوري.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے زمگا یو سات خبری خبرولا اللہ هم دوام لري او سم تاسو په چمن کې د سرو منډي تبوزو چرته چې نعمت الله سرحدي چې د هغوی د کاروباریانو سره خبرې کړې دي او دوی وایي چې د افغانستان څخه د سرو پراوړو باندې چې کوم بندیز لګیدلې دي د هغې لکبل د دوی کاروبار چې هغه اغیزمنه شوی دی خو بیا د پاکستان ملیشا سکر وایي چې داسې هیڅ قسمه بندیز چې دی هغه نه دی لګول شوی. پوره تفصیل وړاندې کوي نعمت الله سرحدي په دې ویډیو رپورٹ کې.
لکه څنګه چې د لوی اختر کم ته د ساروی اختر ویل کیږي د قربانی اختر ته ویل کیږي په دې کې کم زیات شل شپې دغه دی پاتې سوی دی خو دغه وخت د دغه منډیانې کم په مختلفو پښتني سیمو کې دغه کم صورت حال دی د ټول د مخه بنن مشتي تاسو ته د بلوچستان ایلس کم سره دي شار ګوټي چمن دی د دې منډي صورت حال بنن مشتاسو ته ښکارا کو او درته وایو به دغه کم منډي سي د دات نه یوازي د افغانستان د لور لور منتکوس کم ساروی دی کم ګډ دی د کم زی توای یا پسونو توای غدل ترازی ډیر په لوی تعداد کې راځي. هر کال دغه منډي سسي د افغانستان سدل دغه منډي ته کم سروي راځي بیا د دې څخه بیا د بلوچستان ایالت او نور شهرونو ته دې سم منتقلیږي. خو نن دغه وخت د لیدل کیږي په دغه منډي کې د سروي کم تعداد یې ډیر کم دی. کم سي مشهور شنوارې اراتي کم سونس بدل تراتلو غټ غټ کرور سونو بدل تراتلو هغه په دغه منډي کې د وخت نه لیدل کیږي. بیا هم ورزو د ټولو د مخ دلته کم خرڅون کې د سبد ټولو د مخ پښتنه وکړي دای په مشتاول ووي سوال دغه سرویس دغه منډي کې دا وخت نه دیدل کیږي ورزو د څه پښتنې کو ا د ټول د مخ خپل نوم راته و بیا راته و د منډي د ساده ساده اې شم نه کی مال میج
زما نوم پیر محمد دی. د منډي له مخ کې په اختر کې شل شپې پنځه شپې په پاتې وې ډیر شمالونه برکلو ان اوس دا مانونه سرازي افغانستان سره اوړي به پاکستان ورته ولاړ دی. پاکستان ملیشه دا کم لارې سره بندي کړی دی یا کم بارډر بند سدي جوړ کړی دی هغه د پسو د پاره جوړ کړی دی نور شان د پاره نه جوړ کړی دې د پاره نن پنځم شپږم د پسونو ورته ولاړ دي یا دې برته په واپس کې په افغانستان ته یا پی سیزن غواړي زیات زیات پی سیزن غواړي نو د دې موږ گزارش کوو چې موږ ناراض څوک واوري او یو پسن نن سبا دلته په لس روپیه باندې خرڅیږي هغه نن سبا شل زر رسیدلی
یو مخ سکند پس کې ماتو هغه لس هغه په شل زر روپیه
شل زر روپیه باندې هم ملاویږي. خلک باندې سوچمن دي چې اوس موږ رانه سو کنه رانه سو او ارزانه بسی که به ګران سي نو د دې لارې د بندېدو سره زموږ ډېر غټ نقصان شوی
ودلته خو د کم چارواکي دی پر پول باندې پاکستان له خوا ګمرل شوی دی هغه دا خبره کوي زموږ بالکل دلته عام خلکو ته شدي موږ ډېر سهولیات ورکوو دوی وایي زموږ دغه کم سونه سي د اختر د قرباني خو موږ راي لکوو
یاره خو راي لکړي خو هم دي دا شي راي لکړي دي چې هغه په وایبستو په دې باندې راي لکړي بیا موږ سره خپل ټیم ټیبل لري بیا موږ ته خلک ټاکلي دي هغه خلک موږ سره پر پسه باندې 1500 روپۍ اخی بیا د دې سره کلکشن دي بیا موږ سره د اپسونه راي لکړي دا شي په هفته کې دوه ورځې موږ سره د اپسونه راي لکړي هغه هم د اپسونه راي لکړي چې هغه ډیر پیسې موږ سره
مطلب کوم باندې ذات بډي ورشپتونه واخلي بیا هغه پسونه ستیکم راي لکړي خو دا غو د منډي سرتيال د خرڅون کې مشته دغه وخت وای وو سرزو سداس کوم اسراتي پر عام خلکو سره کوم لیدل دي ان رانون کو باندې کوم لیدل دي دا سره بم خبري وکم
زما نو ما صادق نن عمر برالو د اختر د مخه به می سپسونه راني ول یا به میزان تراني ول د اختر د مخه په بای بولو په وزر په تاسو سره په لزر په وس ارغاد نفس چرونه چې در 2000 3000 پوری دي
دلته د زموږ افسیم خوارانو سره ناپوهي کوي. یو ملک ته شی نه راپردي، سهولت نه جوړي، او د کوټې د خواسم نه راځي. په خوا د بلوچي پسونه را راتلل، دا د سیوی د ډاډارو د دې خواسه د لورلای د خواسه هغه هم اوس بند کړي.
دلته موږ وینو په مطبوعاتو کې دا یو خبره کېږي، د پای یو سل څلور څلوېشت لګولې د کوټې د خواسه د سیم ته نه راپرېږدي.
نه راپرېږدي پاته آیسو هیا کله پر دې شروع وبو په میدان راځغلي امبرته ګاښت مل شپه په شه د نسې په دې کوڅو کې کله دوغه څلور پر دې ګردی تالو باندې راوړي. هغه اخر کم پکټ دی ورکړی دی، پر دې باندې هم پیسې نه اخلي. چې پیسې نه کې ور افتا ټن کې په افتا کې وایي دغه نه پستنګ شي، نو بیا لاس زره دوله زره پر څو څو باندې ورکه هغه بیا راوړي. نو خود دلته منډي کې ګرانی جوړیږي.
نو ته دا ګرانی خو اوس سیسکم غوښ خلک ګرانی سي ول د چمن د پښتني سیمو خلک زی ډیر غوښ خوراک ډیر زیات کوي. راغه به ما سره چول بازار به غوښم ګر
څنګه نه دی چول په 15 ساو کیلو اوس په شپږنیم سر په دوري غوښ ته د میژ دا و درل شپږ ساو قربانی خلق دی افغانستان د بند کی او بلوچستان او پاکستان د بند کی دا خلق به کس کی څه
دا وخت دی بالکل په ماسره کې دی. دغه وخت اول د نور سیمو څخه دغه زیت دلته مالونه ناراضي، د افغانستان څخه مالونه دي زیت ناراضي. خو دلته موږ سو کوم دلته په روانه ونی کې د چارواکو سره خبره کړي او چارواکي دا خبره کول سي پر پول باندې کڅد دی د امنیت کم تدابیرونه دغه ډیر سخت کړي دي. خو بیا هم دی سرویس کم دی ګاډي سرویس دی را پرېږدي او دغه سیمه ته خدای غته دغه خلکو په خپل خپل وویل دلته هیڅ کم سره پرېږدي هغه په بډو پر شپتون باندې را پرېږدي. دغه د منډي صورتحال دی دغه خلکو په خپل خپل وای او په خپل دل کې ژوند په دغه منډي کې کم صورتحال دغه وخت جوړ دی. یعنی کم د سیم خپل سرویس دغه دغه په داسې کېستا د بیابان کم به مخکې راتلو دی منډي ته په دغه منډي کې دغه وخت نه لیدل کېږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وي، چمن.
د خبر پختونخوا شمالي سیمه سوات د گراسي ګراوند په حق لبنې د ډیور ډی خبريال فیض ظفر تاسو ته یو راپور باندې کوي.
د سوات سرخر منګوري په سید شریف روډ باندې گراسي فوټبال ګراوند د ریاست سوات په دور کې د سوات والی میګل عبدالحق جانزیب جوړ کړو. د ریاست سوات قومي لوبه هم فوټبال وا او د ریاست سوات او د غیرستو د اوسه پورې د سوات خلک د فوټبال لوبه په شوق ګوري. د پاکستان د فوټبال قومي ټیم زوړ لوبغاړی نثار خان وای چې سواد کې د فوټبال ډیر خل لوبغاړي دي او ډیر کتونکي هم دي.
دلته د فوټبال ډیر زیات شوق ته دلته پټول پاکستان کې دمر شوق نشته. سمه شوق چې د فوټبال په گراسي ګراوند پر منګوره کې ده او دونه پلیس پلیران هم دلته په پاکستان کې نشته. کم پلیران چې دلته په سواد کې
سواد کې د امن راتلو وروسته د ګراوند کې وړه ټورنمنټونه وخت په وخت کیږي. خدا امن راتلو وروسته پکې په اول ځل آل پاکستان فضل حیات چټان شهید فوټبال ټورنمنټ شروع شوی دی چې پکې د پاکستان سلور وړه غټو صوبو گلګت بلتستان او آزاد کشمیر ټیمونه برخه اخلي. د مازیګر سره چې د فوټبال میچ شروع کیږي نو د میچ شروع کېدو نه مخکې د لوبې دغه میدان د خلکو نه ډک شي او ناست خلک په خلوب لوبغاړو لا داد ورکي. دا خبر پختونخوا د تحریک انصاف صوبایي حکومت لوس کړو چې هغوی به د هر تحصیل په سطح د لوبي میدانونه جوړي. خو دلته لوبغاړي وای چې د سواد د ټولو غټ د ګراوند کې حکومت هیڅ کار نه دی کړی. یو لوبغاړی محمد ایاز وای چې دلته د سہولتونو ډیر کمې دي.
په موږ باندې کم حالات تیر شي دغه بعد د زمونږ په لاس د چیزونو غټ ال پاکستان ټورنمنټ کیږي. دا زمونږ لپاره د سواد لپاره ډیر غټ دی، فخر او عزت خبره ده چې دونه غټ ایونټس کیږي. او بل سبا دا ویم چې کم از کم زمونږ د ګراوند لپاره چې کم سہولتونه دي پکاره ده مونږ ته میسر شي. ولې زمونږ سره بیکګراوند کې عزت کمې ده.
دا سواد د خلکو د فوټبال د لوبي سره د مینې اندازا د دینه لګي چې سواد کې اتیا د فوټبال رجستر ټیمونه دي او کراچۍ نه پس سواد کې د ټولو نه زیات اتیا د فوټبال ټیمونه دي. د مټه فوټبال کلب کپتان سیف الله وای چې د سواد خلک د فوټبال لوبه ډیره خوښي.
په ټول پاکستان کې په سواد کې چې خلک سونه فوټبال ګوري کنه مونږه بایر یو چې مونږه فوټبال کو زمان څوک د پوسو کې ته فوټبال کې تکړه ولې پاکستاني پاکستان کې زیات کرکټ خوښيږي. نه خیر مو وای چې صحیح خبره ده کرکټ په ټول ملک کې ده. په سواد کې چې د سواد خلک سونه شوقیان دي نو هغه ډیر شوقیان دي او فوټبال
ډیر مهمه محبت ته
د سواد ګراسي فوتبال ګراوند د لوبي سره سره د سیاسي جلسو د پاره هم ډیر مشهور دی او په دې ګراوند کې وخت په وخت غټي سیاسي جلسې کیږي. په ګراسي ګراوند کې جلسو ته د نور سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ذوالفقار علي بټو، بینظیر بټو، میا محمد نواز شریف، خان عبدالولی خان، عمران خان، محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، قاضی حسین احمد او نور سیاسی مشرانو هم جلسو ته وینا کړې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټیلی ویژن، سوات.
سره زمګه یو ساته خبری خبرونه چې دا هغه پاته ورسیده. زما موسی ملګری وسی راتلونکي پروګرام چې دی هغه های فایو پروګرام دی او نایله محمد وکیل خان به دغه پروګرام تاسو باندې کوي. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر باندې کولو کې مو سره همکارانو السانتوس او بیا جان هم د هغوی نه ډیره مننه کوو. همکاران وکمه جالوان او اشفاق مومند افریق ستاسو اجازه د الله پامان. We'll be right back.